یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن سیشن بده د چنګاش سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د بنسان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اواره کړي چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 نه د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. د ډزې د یوې ودانۍ لباما پر هغو کسانو سوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې مانځه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونه کې اوري که څامل افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بدریغ صادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. پر دې موضوع د یوه تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
دوی په ډیره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سحت هاټی تاسوي
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسيره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپلې ژغون کوي جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو دراپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خبرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا درابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی دراپورونو برخه ته سره لدې چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستان د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي خو په دې شرط چې په ازانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هم هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازار پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $180 ارزانه تمامېږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې له افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خوا یې صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې $2.2 میلیارد وګټي. خود طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 10% لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وحد سوي چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي او خپلی مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیا به برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړی چې له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز 13 میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 ټنه یاد کړې وه. پاکستان غواړي د افغانستان د سویلي ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزانه او ښه بیه له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پی وچلوي.
په راپور کې مو وویل چې څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالی د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنې جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شوی چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ سي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب ده او دوی په ډیره مهارانه او مکرانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپرول شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ور سره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول له مخې د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کې دی پاکستان کله چې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودي او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډیر ژر د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخه او درې مخه سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې پر رسمیت نه پیژندل. همداسې اوس دوی په ډیره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریښي ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کېدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
دا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د دې په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینه وچې سوي دي.
ساخور خو وچکوري به خېر ډیره زیاته ده. خلک ډیر دستین سم خو مخ دي دلته او چینه چې ویالي چې ټولې وچې دي، برسيره ټولې شمسي دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل د دې پسیمه کې چینو مخ کې شو بلرلې، خو کله چې د دې لسیمې څخه پورته خلګو ژورې څاګانې ولې، نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
د موږ اثر چینه الته د ټول خلګو بارمي وویل، د موږ وبه وچې کړلې او د دې بارمي وویل په شام سره بوس. خو ډیر تاوان موږ ته کړای، موږ ته خدای د ادبی والي دي موږ دواړي وچې، نو تاوان څه دی.
د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزغ خپل نماینده یې دغه کلي ټول هغه پتري شو خاطي اوس خبر ورونه شو بیرته دا قربت باندې جوړ شو د موږ د کارتو او سرابوت ول سوالې پر ګټا وره تاسو مده.
د افغانستان د اوبو لوی ستونزه وچکالی ده چې پر مهاله پر کرنه سربیره په لوی شارونو کې هم د چاک په اوبو کې کمی راځي. سخت وچکالی په افغانستان کې ناورین جوړولای شي، ځکه چې د کلی او باندو ډېرې اوسیدونکو خپل لمړنۍ اړتیاوي له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر اپور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړې دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدود ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکو اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دوه هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شئ. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې شزي وایي چې لابیلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو بسکا لشپیتو میلیونه افغانۍ ډیره ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریب مل ازادۍ رادیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال کرهنیزو زمکو څخه د څباندې زر ټنه زیتونو د راټولولو چاري پیل شوی. د خغلی غریب مل په خبره د یادو زیتونو څخه به د 3.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت 1,200,000 لیټره د زیتونو تیل او څباندې 1,500 بوتله اچار تولید او ګوندې ولایتونو ته صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیا 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیا 100 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل خار په پمپ سټیشنونو کې یو لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ رادیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړل شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابتې شي نو جوازونه به ترېنه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 4.4 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ 1.5 پوله.
خبرونو ور اخوا
ورسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شیزه وایي چې لا بیلا بیلوستون سره مخامخ سیبي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کېني او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي دا وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدو اجازه نه ورکوي.
امروز من خودم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالبم بود گفتنی
زه یو ورځ د هوایی دګر له سړک نه د سلیم کاروان خواتتلم یو موټر ودریده په هغه کې طالب هم نست وو طالب موټروان ته ویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کې نوې موټر روان شو زه نور هم په تمه شوم تونس موټر راغی هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم هلک اقتصادي ستونزې لري نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو خو اوس 15 ته پورته شوی ده خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي له ډیرو ستونزو سره مخ یو
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
د طالبان لخوا میرمن ډیر زورول کیږي طالبان موټر دروي خو شوز او انجن چطور ماسک او حجاب نوی اغوستي تون چلند ورسره کوي د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پریږدي او شاته چکینو کنور شزی نوی مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمن کار هم نه لري ډیره سخته ده
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کله محرم پراته تر 8 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و لدی حکومت روسته افغان میرمنې د تګراتک پر وخت لګن ستوندو سره مخ شوې د ښځو د حقوقو فعال نرګس احمد زی چې خپل حمله ورته ستوندې سره مخ ته وای چې د طالبان حکومت د خپل د حکومتونو لسره غور وکړي
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پټنا ولباندی انتقال کی یا هم کچری هغه سره نه نو سی مشکلات پیخیږي زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور وکړي او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وای چې د طالبان له حکومت نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنی ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي د شاپ سیټ کې هم کډوري خځې نه وي مجبور دي چې لوي میرمنې څخه د دوه کسانو کرایه واخلي
تونس موټر چلو د تیل د قیمتي د طالبان فرمان سره ځنه سم کله په سیټ کې یو سیاسر کې نو څنګه بل سیاسر لکه کوم تر کې پیدا کی دی ودانه نو کنور پیدا سر سره خطر خک نور بدن سی ودانه مجبور منکتا کو زکه سی طالبان په سیټ کې نارینه نو ور سره پری دی یا په شاشه کې مثال د سلو نفر جیدا سلو نفر کې یو خزه کینی مجبور یا غ منکتا کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د شبر کړه موږ سخت مشکلات سره سره اسو نو ته هلم د چ دغه سیستم دوی برابر کی
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وای د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې د محرم پرته 8 کیلومتر واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دغه څه دي چې په تیرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ورنکړل شو د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپل موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي
اونو دل ورسته له هغې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو پلازمینه کابل کې شزی وای چې لابیلابیل ستونز سره مخامخ شوي دي موټر چلوونکي وای چې د طالبانو د مکتوب لمخې دوی نسی کولای په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شاپ څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو دراپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلی و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپل ځاړي خو نورو ته خوشاله ورکوي. جانان ماما شپېلې ژغوي، د خلکو مجلس نه تاود ساتي او غمې غلطوي، خو په خپل د شپېلې له هر سور سره رپ رپ وشک تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغي جګړې توري بلا د هغه غبرګ ځامن د اختر په لومړۍ ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وایي د خپلو دوو زمنو د وژل کېدو غم او ګرم اړ کړ چې په دغه شپېلې خپل غم غلط کړي، خو ورځ تر بلې غم زیاتېږي. د دوو زمنو له وژل کېدو وروسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزې په پښو کړې، له کوره ووت او د انساني قاچاق برو په لاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت سو. دا خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ سو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده، خو شاوخوا کال وړاندې ازادۍ راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادۍ راډیو د پاڼو تر څنګ په خواله رسنیو کې په بېساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځبکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ور ښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آغا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی و، د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې وز چې بارلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی د دا د ما پدر اتې وای بوتلم هلته کور یې مراکو، وای دا شیان یې مراکو اتې زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو په کار یې سپور کړ، او اوس ما بوري مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید د ژوند راته پیدا سو، دا اته کورونه کوره د ټولو سر هغه سړی شکر کار یې جوړ ده. له موږ سره خلک اوس دا اختر ته مولا لېږلي دي، هر یو کور ته 15,000 افغانۍ لیده لېږلی شي اباد دغو کورو ته.
تاسو لا پیغامونو
زه د غزنی ولایت کې د اندړ ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډي موجود ده، که چې یو واری په یو لاس باندې کار سره کوي بیا چې ورسو هغه بیرته رانوړي نو بیا سپکې سپورې کنګازیم کوي.
السلام علیکم، جن محمد اکوڑا خاٹک اوائی چیم ندل تمون یمانجرات شپرہ جیتی رو دا سلویر لسی دونا دل تام جیکو مالکان نجیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور یوران که من کمیشنری تلاڑو وائی جوڑ بی کی آلتا او سے قبضہ پیا چی مالکان من دا که کور جوڑ کریشی من واق جیل ورپور تروا کتا ورسی جیم دل تام اوائی چیم که مجرنو سرا ظلم دے.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه وزکل نه ګلدین تای سره په تماس کې مطبعات د سلام محمود دا درپاسې چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګانې چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي چې لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې دي هغه راباندې زر روپۍ ګران خرڅوي، چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه راباندې لس زر روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ دا درپاسې چې څومره پیرودونکي چې دي او څومره تاجران چې دي بیا چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلیږي، ځکه د افغانستان خلک ډیر غریب او بیوزله دي. څومره ګوانډي مملکو لچې تل دلته په کانو کې سو جوړو کې چې خواران وي کټ راوړاو د پاسپورت نشو د ویزا نشو خواران وخی او دبي او په جیلو نو کانو کې چول دي پنځو په مزورې پر لاړ شي البته بیا بغلا باندې ګرځي پټ ګرځي ولا افغاني دي او ته کو نو ته ونی سل افغاني دي وای وخت په چړو وای وخت وای ټکو وای وخت ثاني جوړونه په ټول دکړي دي ارزه کینه ورکیږي لازم درخواست د افغانستان حکومت ته چې دا افغانان چې دا څومره ستونزه مشکلات سره مخامخ دي خدای ته دې ستونزه مشکلات نه په خیر تخلاص کی د افغاني نوم چې واخلي بس ولستان تاریخ او پوره دې ورا شال روینې ته افغاني دي خلک دي ځان ساتي ویروسي نه یوې دی وای دا د سینې چې مرسي و انخلو الله پاک ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي څومره د افغانستان حکومت چې زمونږ الله پاک یو تو باندې چې دا غدې غریب خلکو کم وګړو دا څومره دې ګوانډي مالک سره چې څومره ستونزه سره مخامخ دي دا ستونزه نه راخلا شي وسلام ګلدین چې نروان
لا دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تیره شپه په دې ناروغۍ چې نشې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. دوی ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګری ملتونو د بشری مرستو همغږی کونکو دفتر یا اوچا وای تیره اونۍ د کندز په خانابات ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورونې سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلې په نوم د وی 15 کلنې میرمنې عکس هم خبر کړي چې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لاري د خوراکي موادو مرسته تر لاسه کړې ده. د افغانستان لا بیلا بیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نور بشری مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حمله په تور په شل کلن بند محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوره کړی چې د اسد الله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 د کال په فبراير میاشت کې محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر شوی. دغه ایرانی په 2013 د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یو غونډه د بمی حمله د تراهی له کبله په تروریزم محکوم شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمه په پرونیو ډزو کې لښته لږه شپږ کسان مړه او دیرش نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماشام د پولیسو لخوا توقيف شوی. دا دزي دی ودانی لباما پر هغو کسانو سیوی چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې منځه.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنې کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
ته
جګړه
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لخوا کابل کې د دینی علماو او مخبرو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتن جنود د خونځیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومت د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تام خلاف د بند خونځیو د خلاصون ښکارا غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د خځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دی. د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ سیب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی, ورسبا ګلڅانګه لمر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندړ سیب, په سر کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د زینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغو دیني علماو پریکړو ته په تمه ووسي, او دوی به حداقل د بند ښوونځیو د خلاصون پریکړه کوي. اما د غونډې په یو لسمادیز پریکړه لیک کې داسې کومه ښکاره ماده را نغله, ډیر مبهم تر تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دیني علما د عصري او دیني تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو او قدرمن خورکی استاد ته. کراوسل شو همداسې ټولو خپلو هیوادوالو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لویه لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکول شي دا چې لویه غونډه چې هغه هم د دیني علماو چې پخوا دیني علماو دغسې یو لویه غونډه نه وه جوړه شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده. نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین ته خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي, ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو زموږ د افغان لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باندې باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرن لخوا په رسمیت نه پېژندل دي, په داخل کې د بیرغ موضوع ده, خلکو ته کار پیدا کول دي, ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي, خېشخوري نه پکې ټول خپلوان یې پکې راوستي دي, که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم شته. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده, دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده, او د ملګرو ملتونو د منشور لمخې کچېرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني. نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان باندې تعلیم حق لري, او موږ نجونو والکان ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې مره کړ شوی ده, په شریعت کې مره کړ شوی ده, هر مسلمان باندې علم فرض ده.
بله, نو ښاغلی اندړ څه فکر کوي؟ دنیا علما والی له دې ماده نه په څنګ کې تیر شول, والی داسې ښکارا غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانگزی په یو غونډه کې ویل چې باید د تعلیم زمينه برابر شي, نجونې که په خوانځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کینو د غعلم او د شریعت به چیرته زده کوي. د نیو علما والی هدا قلی یو ماده د تزانګړې نکړه, ځکه د شپږو میاشتې تقریبا لاس میاشتې کېږي چې خوانځي باندې او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید خوانځي زموږ په مخ خلاص شي, ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغیز لري. زه په ډاډ سره ویلی سم چې دلته د پاکستان لاس هم سره هغه لاس پوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي داسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي, او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهیږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده, په دې کې د ډېرو هیوادونو لاسو تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه, او په غیر مسلمانه توګه جمهوریت یوازې پرېږدو. دوی لاړل, دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هیوادونه مات کړي دي, او دلته چې څه دي دوی خوښوي, او د پغان رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران پیږي, ځکه ښاغلی عباس تانگزی هم دا یادونه وکړه, دا د ولس حق ده, د ولس حق دوی نه غوښتل کېږي او دوی به ورکوي. دا د دوی هغه تېره دوره نه ده, د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده. ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي, تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني, او ډېره نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دا چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکي او دا یو ځانم تمسخر نه کړي د افغانستان خلک تمسخر کړي دا هیڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم په نيزي پونتون ته ځي په دې منځ کې له شپږم نه پورته ته دولسم نه ځي دا دوی اسه ځان نړۍ ته یادار چې ورسره کوم سیاسي ملوزات لري او یادار چې موږ هم نړۍ ته شرمې یو ځانونه هم شرمې
سلامات او سیاندر صاحب کور مو ودان د پونتون استاد ګلسان ګلمر هم بحث راغله ډیره مننه میرمن المر چې زموږ بلنه مو منله ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسیدل هغه تم او هلی چې تر کېدلې خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې هغه هلی پر ځای شوې
ډیره مننه تاسو ته هم زموږ خپل سلام را تاسو د نو مل منو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي او غونډه بل اخر پای ته ورسیده او ځینې پریکړې وشوې ځینې مادي اعلان شوې که څه هم دا کوم ماده چې راشي دي هغه هم هله منګي ورته شته خو اوس موضوع دا ده چې بل اخر دا ماده چې راشي دي دا تر کومه حد عملی کیږي ځکه چې یو ماده کې فقط ذکر شوی دی چې د خزو حقوق ته بدلون وايي کیږي اما نه مشخص شوی چې څه ډول څنګه او په کوم مشي باندې ځکه چې نن څه شی ډیر مهم دی اړین دی اغه د خزو د سیاست تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمينه ده چې د دې ته ورته اشاره نه ده شوی متاسفانه او راستر بلې واخ ځای کی زموږ نه او تر اوسه هم خوندي دروازې تړلې پاتې شوې دي او کومې شي چې د خزو د دې غونډه څخه متاسفانه باید وایم چې هغه هېدی نه دي پوره شوی یا کومه هیله مندې نه ده پیدا شوی لا هم امدا علت ولکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بل اخره خزي ځنې اعتراض غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلي نه دي برابر د شوی لا هم د معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کې دي چې د ډیر منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري چې اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده په کوم سن کې چې زمونږ کې خويندې حتی پی ایچ ڈی کې دي پی ایچ ڈی زده کړې کې متاسفانه په هغه سن کې به زمونږ داسې واخر شي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې انجن پی ایچ ڈی زده کړې کې زمونږ په هیواد کې به هغه لا ته اوسه د تور سم نه فارغ شي نو دا ډیره لوی ځای ده او ورو مکمل سیستم په سقوط په سر روان دی نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجي شي او د خوانځي دروازې خلاص
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شول موږ بحثونه کول چې والي خزه پکې نشته بیا ته ویل شول چې همدغه علما د خزو استاد دي د خزو اولادونه دي باید دوی ته په تمه ووسو او دوی به پریکړې کوي د خزو په ملاتړ فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلوده چې هغه توقع پر ځای نشوي یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بل اخر د خزو او نجونو هغه کوم هیله چې د تعلیم وي هغه هیله پر ځای شوي وای
بالکل اول خو باید وایم چې دا خبره هو ازيده چې وای حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه نو حق مسله چې نو به تر د حاسوب د ځان نمائندګي وکي او هر څوک به تر کول شي د ځان په نمائندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او خپل حقوق څخه دفاع وکړي نو اول خدای سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمائندګي وکړي ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمائندګي کړي وای چې کزمون په ټولنه کې خزشتون نه درلودي زمون په ټولنه کې خزشتا باید دوی ته حق ورکړي چې دوی خپل حقوق څخه دفاع کړی وای خو دا څه خو ونه شو د اقل دی علما او کاش کی یو دا څه پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د خزو حقوق دی او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي مثلا تحصیل زمينه ورته مساعد شي مثلا کوم خزي چې د کار ورتیا لري ډیر ماشاله په لوړ پوهه سمبال دي دوی ته د کار زمينه مساعد شي دوی به تر هغه وخت شي خپل دند ته ځکه چې نن سبا او ناس ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی نو موږ نشو کولای چې خزي چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو نو باید سم قطعی پریکړه شوی وي د دوی حقوقو په اړه او کومه پریکړه چې په خوا شوی د کوم محدودیتونه چې په خزو باندې وضع شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وي مثلا د سفر په برخه کې په خزو باندې ډیر محدودیتونه راغلي دي په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته په اشاره نه ده شوی
بلې امیرمن لمر طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه ورکړي. دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي. د پاسپورټ د ریاست کارکوونکي، د غرض د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه، او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې او دلته ځینې مسله ده. لکه څنګه چې مکتب هم په پورا توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده. همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې شته. زه وایم دا محدودیتونه لري شي، باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله، کور مو ودان ډیره مننه ورزو بیرته اندر سیب ته. اندر سیب، ستاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحا کې هم د مرکچی وو، له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم وو. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصون غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس تانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورید. موږ پوسولو چې په داخل د رهبری طالبانو کوم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. او یوه خبره ده چې ښاغلي عباس تانیزي چې ولست جاړي نو ولست چاته جاړي، دوی باید په خپل رهبری کې یو ماوین د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره ال فصل کې مخکل دی چې میډیا تر اباسي خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزې بار چې خو نور ستونزې تا اغلی المره هم لګی اشاره وکړه. زموږ ټولنه کې خزه ډېر کندې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د غوف امین نه پاتې دي. د دوی لپاره کار د خزو حقوق یوازې دنه چې خزه بیچاره زموږ دا توان لري، ډاریږي هم چې غوی راوځي خپل حق وغوړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه پنسل کرن جګړه چې رسوي، یا د طالبانو شل کال د جګړه کوله، خلک وجل حکومتداری غوښتل او قوت حاکمیت غوښت. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آمده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجلب کړو. تاسو پوهیږي په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدي. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درته افغانستان ته هر وخت لمه، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښانې معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی له موږ نه چې اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدم وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هیڅ اکثر سرپناه نه لري، اکثر اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ څلور میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران سي دي، مېرمنې لکه کونډې سي دي اکثره.
بله، ښاغلی اندړ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې د نیو علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي ترڅو یې په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي دینی علما به د رسمیت پیژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ایخوا تللي وي، ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې او هغه دینی مسایل به سره څیړي، اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپیژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده.
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرونم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه. ګوري دلته نه دی طرفداری خبره، نه دی ډار خبره. زه مینهاس یو افغان وایم چې د دغه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته او طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همداری وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما دینی علما ونه وکړه دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چیرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاسو ګرېوان نه وای، خلکو پاره حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نورو مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار، نور ملتونو ملي شخصیتونه، هغه خلک چې په سیاست کې ول دي، هغه خلک چې کډرونه دي، د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي انانند هغه باید راوبلل شي. بغي کې باید علما مې ټول دي. هو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ مرور نسی دي، څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي، افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یو تر هغو غي قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې. او دلته واقعا طالبان د حقیقي لوی جرګه جوړ کې نه، لکه کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مسنوي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو. دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وسیږي. کنه دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام یې ډېر کم ده. د زور حکومتونو نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلي، هغه ډېر په قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا او شل کړه ونه چلیدل. دا طالبان کوم بل څوک نه دي، د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی، افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي، د افغانانو بچان شهادت ورکړی ده، شهیدان شوي دي. نو دوی خو بل څوک نه دي، همدا افغانان دي. دوی به د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي، عملي
کړي. کور مو ودان تاسو وای چې دا یو ښه فایل و چې د علماو غونډه جوړه شوه، تقریبا 3500 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ، اما اړتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي، نور ورته غونډې هم راوبلل شي، د ټولنې د نور اقشارو نظریات هم واوریدل شي. میرمن ګلڅانګه لمر، تاسو په څه نظریې؟ آیا اړتیا ده چې د سیاسونو، د ښځو، مدني فعالانو، ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي؟
بالکل، لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي، نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریتو ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي، خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربه لري، لوړې پوهې لري، ځوانانو ته، ښځو ته، دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي. او بل اخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي، همغومره ښه نظریات شریکیږي او بل اخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسیږي. او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې، متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل د دې په منځ کې. او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړیږي، خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دی اول دا حل شي، ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي. نو که چېرته حکومت ضعیف وي، نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري؟ نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي، او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي، ټول پکې شامل اوسي، ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي. نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بل اخره، او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم په یو پیاوړي او عادله حکومت باندې ودان دي. نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې. نو کچیرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بل اخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي، بیا هغه وخت کېدی شي دوی بهرنیو خلکو سره هم
مثبت اړیکی ولري او پر مخ لاړ شي.
بله میرمن المار، زه غواړم یو بل بحث مطرح کوم. پلان دو کې تاسو کې اوریدلې په دې ورستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې وایي غرب سره لویدیت سره اړیکې تعامل غواړي، نو په لویدیت کې میرمنه د رای حق لري، میرمنه د کار حق لري، نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم، کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړئ. د ویلي کچیرته تاسو داسې ونکړئ، ممکن د دنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې دغه سې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي، دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځیږي، نړیوال به مثلا خبرګون وخی، بل اخره به عملی اقدام وکي، بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي. داسې کوم ویرشته تاسو سره؟
متاسفانه کچیرته داسې پر مخ ولاړ شي، نو دا باندې چې یو هیواد کچیرته منځوي کیږي، هغه ډیر ضعیف کیږي. د هر اخه نو کچیرته غواړي دوی په پښو ودري او په رسمیت وپېژندل شي، تر څو منځوي نه شي او بقای پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط نه ښیدی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو کچیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي، نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي، یو خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي، او بیا به هم همدا خلک بیچاره زوږي او کړي کې به. او دوی باید دا درک کړي بلاخره، زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسي دي، شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد، خصوصا ګاونډی هیواد کې اوسي، دا په پښو ودرېږي. ځکه چې کچیته یو هیواد په پښو ودرېږي، نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه، د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې اوسي، ځینې کړۍ اوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاج پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو کچیته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي، نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي. ځکه چې کوم څه چې غوښتل کیږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن یا خدای نه خواسته اسلام سره په ټکر کې ده. اسلامي غوښتنه ده، اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي. دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي، دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي، انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ المار، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوي د ښاغلی فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلي چې کچیرته د نجونو د رایو، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کیږي، ممکن لویدیز یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړ کړي، طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم، زموږ مشر ده او په جمهوریت کې ډېر چې په جمهوریت وکړي چا आवाज نه اورید. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نش کولای چې یو ملک یا یو برخوزت به دلته حمله کړي. تاسو ویني چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو، فیلد رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کار ده چې درغو دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی المر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان، ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو لنې کمرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل اواز لړوي پر خبرې کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وچیږو. غواړي چې له نړۍ سره، له نورو هیوادو سره هم اړیکې ولري. که نه پاکستان هیڅکله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي، او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي. او دا یو خپله یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله، او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کی کوشش به وسی چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي لاره هر سی ترغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه او موږ هم نور په نوښنی خو به دای چې د طالبانو رهبری د نړیوالو هغه وختونو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کړي او زموږ د دین سره ټکر کړي دي لوګو ټول سره جوړ جوړای کی موږ یو نړی کې یو نړی وسه او کړل دی کړي کی موږ یو پور بیل بهرانیانو لمرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماټیکو اړیکو هیڅ کله نه کولای چې یو ښه پرمختګ وادو شي دا منو چې دی یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي دغه لپاره ټول قلمرو ضرورت چې پلاس کې ټول ادارې پلاس کې مګر د سنس کې چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي دوی باید خپل اړیکې سمې کړي
سلامات او سیکور مو ودان درنو ملمنو د پهنتون استاد ګلڅنګ المار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مور سره ګډون وکړ
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415